بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګمینه والو حامد سیمه سره د نورانډي والا نوخه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د سلوغې د میاشتې 9 د 1424 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 5 او د 2018 میلادي کال د فروری 18 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یوه سیاسي تبصره لرو چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د پوځیانو لویستلو د ناټو ځواک د ډډه کولو په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د اسلامي اخلاقو نومې 19 پروګرام نننۍ 34 برخه هم اوریدلی شئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په باب 19 پروګرام هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ویو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دې اډرس باندې وروستي سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې او راپورونه هم اوریدلی او لیدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر جواد تکړې پر جامع نړیوالې اټومي موافقې بیا بحث کول هیڅ امکان نه لري. په افغانستان کې پتا او تریخوالو کې نور په لسګونو کسان قرباني شوې دي. او د لبنان د حزب الله او ولسی غورځنګ عمومي منشي ویلي دي مقاومتي چورلیز تیریګرو او جنایتکارو ته هیڅ امتیاز نه ورکوي. په هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تاج خو لیوی وڑی شان دمی ورستا. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر حسن روحانی پرون نا وخته د سویس له ولسمشر گای پارملین سره په ټلیفوني تماس کې د مختلفو هیوادونو د ډیرو زیاتو حلو زلو د نتیجې په توګه د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب بیا بحثونه او پرانستلې ناممکن بللی، او دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 22 د پریکړه لیک خلاف بلل دي. ډاکټر حسن روحانی په دغه تماس کې د تهران او برن سخي اړیکې تاریخي او ژورې بللې او ټینګار یې کړی. لازم ده دغه خي اړیکې د متقابل لوړو ظرفیتونو ته په پام سره لا زیاتې او د ګډو لارو چارو د نقشې په چوکاټ کې پراخي او ژورې شي. د اسلام ایران ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې د ګواښ دباو او زور له لارې د مشکلاتو حل لټول د ایران د ولس په وړاندې یقینا یوه ماته خوړلې چاره ده ویلي دي. یوازې په متقابل احترام او عقلانیت مشتملو لارو چارو سره پر مشکلاتو برلاسه کیدلی شي. ډاکټر روحانی د دې خبرې په کولو سره چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې د تهران ستراتیژي په بشپړ ډول مشخصه ده وویل، د امریکا لخوا د بندیزونو یوازې پر کاغذ په ختمولو سره نه بلکې په عملی لغوه کولو سره به هغو ژمنو ته د مونږ بیرته ستنې د حالت ځان سره ولري چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په اساس مو کمی کړي دي. د سویس ولسمشر هم په دغه ټلیفوني تماس کې په نړیوال ډګر کې اوسني شرایط د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره د جامع نړیوالې اټومي موافقې د درستو لورو د بیرته ستنې د لپاره یو بیا ښه فرصت بللی ویلی دی. سویس تیار دی په دې باب بیا هلې ځلې وکړي. پا پارملین هم دارز یمن ته د امنیت بیرته ستنیدا او د سیمیزو ملګرتیا او پیاوړتیا اهمیت په اشاره سره ویلی دی. ایران هغه غس شیندون کې رول ته په پام سره چې په سیمه کې لري د اروپایي اتحادیې په شمول له نورو هیوادونو سره په مرستې سره یمن ته بیرته ارامښت ستنولی شي. دا خبرونه له تهران اوري. په افغانستان کې پنختو کې په لسګونو نورو کسانو ته مرګ ژوبلی وختي زموږ خبري علاقه بل راپور راکړ. د افغانستان دفاع وزارت پرون مازیګر د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د بلخ، زابل او کندهار ولایتونو په مختلفو سیمو کې د افغانستان د هوایي ځواک په حملو کې د دوو طالب قماندانو په شمول 30 وسله وال طالبان وژل شوي دي. دغه راز د بامیان ولایت پولیسو هم ویلي دي دغه ولایت په کومرد ولسوالۍ کې هم د پولیسو او طالبانو ترمنځ پنخته کې دوه طالبان وژل شوي دي. په دغه اعلامیه کې راغلی دي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو د جوړونې یو مرکز هم کشف او تباه کړی شوی او دغه راز له ډېرو کلو او شاوخوا سیمو طالبان شړل شوي دي. دوستانو، اوس هم د افغانستان د ختیځې ولایتونو د شخړو او ترنګلتیاو په باب لا ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې په دوه جلا پیښو کې څلور تنه ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼۍ وایي د جلال آباد ښار په درېیمه او څلورمه ناحیه کې په دوه هدفي بریدونو کې څلور تنه ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. هغه وویل لومړی برید د ښار په درېیمه ناحیه کې لریکشا موټر نه په ګټه اخیستنه د پولیسو پر یو رینجر موټر چې د پاکستان کنسلګری خواوشه امنیتي پوستو ته اکمالات کول وشو چې پکې د نوموړي پروانه یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د والي وانو ول دویم برید لدی برید لکشي بورسته د رکشا موټر په وسیله د څلورمه ناحیې اړوند د یدګا جمعه سره د یو ملي سوداګر او پانګوال ډاکټر میهان یوسفی پر موټر وشو چې له عمله نوموړی له خپل موټر چلوون کې او یو ساتونکو سره ووژل شو.
خوراکي توکي لیږدول د اغړوند د پولیسو حمایوي کنډک اړوند په دې ډزې شوي دي. درکشي سپرو لخوانه متاسفانه یو پولیس شهید شوی دی او دوه نور ټپیان دي. همدارنګه جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند نصرت لیسې مخې ته ډاکټر صاحب میهن په نوم یو کس له دوه ساتونکو سره په ټوټي موټر کې ناست و چې رکشي سپرو لخوا په ډزې شوي دي. متاسفانه په دې پېښه کې ډاکټر صاحب میهن او دواړه ساتونکي شهیدان شوي دي چې څلور واړه ساتون روغتون ته وړل شوي دي. هیله ده چې زما لخوا
د ننګرهار د والي وانول د دوړو پیخو بریدګر په تیخته بریالي شوی دی. ډاکټر مهن یوسفی چې اوس مهال په جلال آباد کې یو د غوړیو تولید فابریکا او یو د لبنیاتو د تولید مرکز درلود چې لسګونه کسانو پکې کار کاوه. سمو د وړاندې هم له یو وسلوال برید روغ وتل خو یو ساتون کې وژل شوی و. تر اوسه د دوړو پیخو مسولیت د دولت کومې مخالف ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د هدفي بریدونه وروسته لاغې تر سره کیږي چې څوره وړاندې په جلال آباد ښار کې د طالبانو اړوند یو څلور کسیزه تروریستي ډله ونیول شوه چې پر خواوشه لسو هدفي وژنو تر سره کولو یې اعتراف وکړ. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي وو چې د دې ډلګې په نیول کېدو سره به په ښار کې د هدفي وژنو کچه راټیټه شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. طالبان وایي له امریکا سره د شوي موافقې اجرا جنگ کمولی شي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری ایجنس له کوله راپور راکړ. په قطر کې د طالبانو ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولسته د خطاب په پیغام کې ویلي دي دغه هیواد چارواکي د دوهې په موافقې په سترګو پټولو سره په افغانستان کې د جنگ او وژلو د پراختیا او دغه راز د سولې د خبرو اترو د درېدا لامل شوي دي. ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی طالبان له امریکا سره په شوي موافقې کې خپلو ژمنو ته پابندي او امریکا د هم له کوم شرط پرته د خپلو پوځیانو په ویستلو سره په سمه په دغه موافقې عمل وکړي. د طالبانو د سیاسي مرستیال د قطر د سیاسي دفتر رامنځته کېده په نړیوالو غونډو کې د دغه ډلې ګډون او د دوهې د موافقې لاسلیک کېده د سولې په زمینه کې خپلو ژمنو باندې عمل او د جنگ د ختمولو لپاره د دغه ډلې د کلک هوډ نه خبرلې ده. دا په داسې حال کې دي چې افغانستان او مغراس په جنگ او اور کې سوځي. د اوربند ټینګېدا د تاوتریخوالو د کمولو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې دي او په دوهې کې د طالبانو ډلې او کابل حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې هم بندون ته رسیدلې دي، ځکه هم طالبانو هم د کابل حکومت په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي او دغه راز د امریکایي لوري په ګوتوهنو سره یو لوری هم په خپل دریځ کې نرمخته نه تیاریږي او دا یوازې د افغانستان ولس دی چې د کرغړنو کوټچارونو په نتیجه کې د جنگ د ډګر قربانیان دي. د افغانستان د چرګو د فارمونو د عمومي ټولنې مشر انصار الله بختیانی پرون په کابل کې په خبري ناشته کې ویلي دي د کابل کندهار د سترې لارې د گاډو د ډرایورانو د کار بندیز لامل شوی څو د چرګو د خوړو لومړني مواد فارمونو ته ونه رسیږي او د غراس په هرات کندهار ننګرهار او کابل ولایتونو کې د چرګو تولیدونکو خوراکي مواد افغانستان نورو سیمو ته نه منتقلیږي. هغه ویلي د افغانستان په سویه د چرګو د ساتنې کابو اتاتیا زره فرمونه د چرګو د خوراکي دانو لکه مخسر مخمخ دي او که حکومت سملاسي په دې اړه کوم جدي اقدام ونه کړي نو ممکنه ده په دغه فرمونو کې یو لک اویا زره چرګي لمین زلاړ شي. دا په داسې حال کې دي چې د کابل کندهار د سترې لارې د گاډو ډرایورانو د پولیسو د نامناسب چلند او کړاوونو په دلیل له تیرو درو اونیو راهیسې کار بندیز کړی چې یو لړ مشکلات او ترنګلتیاوې را ولاړې کړي دي. د هرات ستره لاره چې له کنداره تیریږي له کابل سره شپاړس ولایتونه ګنډي او د افغانستان یوه تر ټولو مهمه سټراتیژیکه ترانزیټي لاره ده. همدارس د امریکا نیویارک ټایمز پرونه په همدا ورستیو کې په یو دروغ خبرونکي راپور کې دا کړی چې په سلګونو طالبان د افغانستان د مهمو خرونو او ولسوالیو په لور خوځېدلي او په غونډېدو دي څو په دغو خرونو حملې وکړي. د امریکایي لمسوونکي خبرونه په خپل دروغجن او د خلکو په ویرونکي راپور کې د طالبانو ډلې دغه اقدام د افغانستان د حکومت لپاره ګواښ بلل او مدعي شوی. مهمو خرونو او ولسوالیو ته د طالبانو نږدې کېده د حکومت نسکرې په درشل کې وروسته دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه ویرونکي او جنجال رامنځته کوونکي راپور له دې وروسته خبرېږي چې امریکا نیت لري د افغانستان په کورنیو چارو کې مغراس په ګوتوهنو سره په افغانستان کې د موقت حکومت جوړولو د پلان په مطرح کولو او د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د حکومت په بیا اړبسلو سره د اشرفنی پر حکومت یو ځل بیا دبونه زیات کړي چې په قدرت کې طالبانو ته پراخه ونډه ورکړي. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله بیگ د لبنان د مقاومت شهیدانو قومندانو د درنښت په مناسبت په یوې وینا کې د امریکا د دبونو بندیزونو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت کلکې دریدا ته په اشاره سره ویلي دي. ایران په دغو کلونو کې په کلکې دریدا او مقاومت سره په درسو ډګرونو کې پرمختګ کړی او په یو ستر سیمیز قدرت بدل شوی چې درسته نړۍ ورسره ښه تعامل لري. سید حسن نصر الله د امریکا او د هغې د متحدانو د غلیمانه او سختو اقداماتو په وړاندې د ایران د مقاومت په قدربانې سره ویلي دي. په ایران کې دغه تجربه په 1979 کال کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخت راهیسې تر دې دمه تل د نړۍ د خلکو لپاره یو الهي عقلي او عقلاني حجت دی څو پوه شي په صحنې کې پښتون وحدت زیار مجاهدت سرشیندنې ثبات او د عمل په دوام سره خپل ملي قومي دینی ملي او انساني ارزښتونو خپلواکي حاکمیت د طبیعت زیرمو د خپل ازادۍ عزت او شرافت د نیالګي ساتنه کیدلې او د غراس په سیمه او نړۍ کې خپل مقام هم ساتل کیدلې شي. د اوسنې مهال خبرونه
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نور دین کو سم په اوسنۍ شرایطو کې له افغانستانه د پوجانو لويستلو د ناتو ځواک د ډډکولو په باب تبصره دراورو. د 2020 کال په فروری کې په دوهې کې د ډونالد ټرمپ په کرګړن واکولې کې د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ له موافقې وروسته امریکایي فوج له دغه جنگ ځپلي افغانستان د خپل عسکرو د وسلو بهیر پیل کړي. که څه هم د جوزو بایدن حکومت دغه بهیر د بدرولو نیت لري په عین حال کې ناټو موسسې په دې زمینه کې یو بل کړچار غوره کړی دی. د ناټو موسسې عمومي منشي ینس استولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي له افغانستان د ناټو ځواک وستل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له کمیدا سره اړه لري. هغه ویلي دي لمونږ هیڅوک نه غواړي له دې زیات چې باید په افغانستان کې پاتې شي. البته مونږ به لا مناسب وخت تر مخکې پورې له دغه هیواده ونه وځو. افغانستان باید هیڅکله هم د مونږ پر هیوادونو د حملې لپاره د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. ستردنور پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو ساویه کمه کړي. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د ناټو ځواک د باقی پاتې کېدو په باب د دغې موسسې د فیصلې اعلان چې امنیتي حالات یې ورځ تر بلې لا پسې ترنګلې کېږي. د دغې لویدیځي پوځي موسسې کلي کړچار او هم د اوسنیو حالاتو او شرایطو بدلیدا ته په پام سره نوی معنی پیدا کوي. د ناتو اروپایي غړو همدارس د افغانستان د مرکزی حکومت له نظره له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو اصلي شرط یعنی د طالبانو ډلې لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالو د سویې کمیدا عملي شوی نه ده. د دې پاپوټا په افغانستان کې د جنگ پر دوام د طالبانو ډلې وروستی ټینګار ته په پام سره داسې ښکاري د امریکا او طالبانو ډلې ترمنځ د دوهې د موافقې د اجرا زمینه له منځه تللې ده. په افغانستان کې ناټو موسسې د استاذ سټیفانو پونټاکورو په وینا دغه موسسه تر څو چې ضرورت وي په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکوي او دا کابل دی چې باید په دې باب فیصله وکړي. په حقیقت کې طالبان له افغانستانه د درستو بهرنیو عسکرو د وتلو او له قدرته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د څنګ ته کېدا د ضرورت په څیر د شرطونو په مطرح کولو سره چې په نه اجرا کې دای ښه پوهیږي په افغانستان کې د جنگ د لمن د پراخېدو غوښتون کړي. دا موضوع لامل شوی څو ناټو د اروپایي اتحادیې تر څنګ طالبانو ډله د اوسنیو ناغیړیو او ترنګلو حالاتو ګرمه وبرېښوي. په هغې لامه کې چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو او ناټو د جنوري په 18 نیټه خبره کړې ویل شوی دي د طالبانو تاوتریخجن اقدامات د افغانستان ولسته توان رسولو پرته چې زیاتره یې د څو لسیزو د جنگ د دوام او د کورنۍ بحران د خورېدا په دلیل له ډېرو اقتصادي مشکلاتو او د خوړو د امنیت د تامینېدا له ستونزو سره مخامخ دي بله موخه تعقیبوي. په افغانستان کې د ناټو ځواک د شتون د دوام د ضرورت په باب د ناټو موسسې د عمومي منشي لخوا یو بل دلیل هم مطرح شوی دی. هغه باوري دی چې له افغانستانه د درستو لویدیځي پوځیانو ویستل په دغه هیواد کې د امنیتي خلا د رامنځته کېدا لامل کیږي. د ناټو موسسې ځواک په دې ګمان دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو نوي څپه د سولې د خبرو اترو بهیر له لارې غړولی شي. دا موضوع په تیره بیا د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغه هیواد حکومتي ځواک او طالبانو ډلې ترمنځ د پراخو جنگ جګړو نوي مرحلې ته په پام سره نوي معنا رابرسیره کړې ده. یو بل موضوع چې له افغانستانه د لویدیځي ځواک د وسلو د موضوع په باب د ناټو او امریکا د اپوټه درې سبب شوی د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د ډونالډ ټرمپ د کرغړن حکومت او ناټو د نظر اختلاف او د 2000 کال تر مئی میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواک د بشپړ وتلو لپاره د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړیتوب د هغه د سیاسي ګټو په دلیل وو. په عین حال کې د جوزف بایدن حکومت واک ته په رسیدا سره ظاهراً په دې زمینه کې هم د واشنگټن له توګه بدل شوی او د واشنگټن چرواکي د طالبانو ډلې د ژمنتیا د خلاف ورزې په دلیل د امریکایي عسکرو د شتون په ضرورت ټینګار کوي. اوس په ښکارا د افغانستان په باب د امریکا او ناټو له توګه سره نږدې شوی دی. په دې توګه تمکیږي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په سستیدا او حتی د وستلو په دریدا سره ناټو هم په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د خپل عسکرو د کمیدا لپاره لکوم اقدام ډډه وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د فروری له 10 نیټې سره برابر ده. یولس سوه اته نوي کاله پخوا د 2440 هجري قمري کال د رجب په 15 نیټه مسلمان ادیب او لغوي عالم ابن سکید د متوکل عباسي په حکم په شهادت ورسید. په ابن سکید احوازي مشهور عالم شاعر لغوی راوی او د ایران او شیعه مذهب مشهور ادیب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق خوزی په یو سل شپږتیایم هجری قمری کال کې د خوزستان په یو کلی کې وزیږید. هغه هیڅ کله د پوهې له ترلاسه کولو لاس وانخیست او د مختلفو علومو په څانګو کې تدریس کاوه. ابن سکی ته د حضرت امام جواد علیه السلام او د حضرت امام هادی علیه السلام له خاصو ملګرو څخه و. ابن سکیت د ظالم عباسی خلیفه متوکل د زامنو استاد وو او د خپل شیعتو په ښکار کولو کې بې باکه ژبه درلوده چې حتی خپل ژوند یې هم له همدې عمله له لاسه ورکړ. یوه ورځ متوکل چې له اهل بیت سره یې سخته دښمني درلوده له هغه وپوښتل چې زما زامن شدی که د امام علی علیه السلام. ابن سکیت په ځواب کې وویل زه تا او ستا زامن د حضرت امام علی علیه السلام له خادم قمبر سره نه برابره وم. متوکل په غوسه شو او حکم یې وکړ چې د هغه ژبه غوڅه کړي. غلامانو هغه په تر ټولو سختو شکنجو وواژه. ابن سکیت د عربي شعر او لغت متخصص و چې تر شلو ډیر آثار یې له ځانه په یادګار پرې ایښي دي چې اصلاح المنطق او الفاظ او الازداد له هغو څخه دي. نه سوه دوه اویا کاله پخوا د څلور سوه اویایم هجري قمري کال د رجب په پنځمه نیټه د قرآني علومو یو پوه ابن بنا وفات شو. ابو علي عبدالله ابن بنا د قرآني علومو پوه مسلمان محدث او فقی د تاریخ اخلاق حدیث کلام او لغت په زمینو کې یو څېړاند و او ګڼ شمېر تالیفات یې له ځانه په یادګار پرې ایښي دي. د ابن بنا له تالیفاتو شمېر تر سلو پنځه سو ټوکو ذکر شوی چې البته د هغه یوازې درې آثار د دمشق په ستر کتابتون کې د خطي نسخو په شکل کې ساتل کیږي. ابن بنا په پنځه اتیا کلنۍ کې وفات شو. درې څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه شپږ پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د ایران د شمال لویدیز د تبریز مسلمان خلک په قوم کې د دیارلس سوه شپږ پنځوسم میلادي کال د لندۍ د نولسمې نیټې د قتل عام د شهیدانو د یاد د لمانځنې لپاره د عالمانو او پوهانو په بلنه د تبریز په یو ستر جماعت کې راغونډ شول. دغه غونډه د تاغوتی رژیم د مامورانو له تشدد نه د ډک سلوک له امله په ټول ښار کې په یوه عامه بغاوت بدله شوه. د انقلابي خلکو د دغه حرکت پراختیا ښار رژیم ډیر وویروه چې د رژیم عواملو د دغه پیښې د تحریفولو لپاره له سترو دروغو کار واخیست او پاڅون کوونکی خلک یې هغه کسان معرفي کړل چې له سرحدي پولو ور اخوا څخه ایران ته راغلي وو. د تبریز د خلکو پاڅون په حقیقت کې د شاه د ظلم او ستم پر خلاف د ایرانی ولس د اوږدو مبارزو دوام یو سمبول و او په خپل وار د ایران د مسلمانو خلکو د وروستیو پاڅونونو سرچینه شو. او لننه لس کاله مخکې د 2011 میلادي کال د فروری په 18 نیټه په بحرین کې د الخلیفه زپون کې رژیم په لو چوکي د دغه هیواد د خلکو آرام لاریون په وینو یې لید پیت کړل او بحرین هم په عربي هیوادونو کې د اسلامي ویښتیا په لیکه کې راغی او د دغه هیواد خلکو د خپلو ښاریزو لومړنیو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د الخلیفه زپون کې رژیم پر ضد آرام لاریون پیل کړل چې له بده مرغه په دې شپږو کلونو کې ډیر آزادې غواړو کسانو ونیول شول خو د بحرین خلکو له هر فرصت څخه په استفادې سره خپلې غوښتنې مطرح کوي او له خپلو موخو نه لاس نه اخلي.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران ریډیو خوږو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره په دې شیبو کې زیب شاهین
او زفاطمی
په اسلام کې د اخلاقو نومې لړۍ له نننۍ څلور دیرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې دا مطلب تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، په تیر مطلب کې مو یادونه کړې ده چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل کلتوري انقلاب په یو داسې دوران کې پیل کړ چې په عربستان کې یوازې په ګوته شمیر کسان له لیک لوستخه برخمن وو او یا زیاترو خلکو په جهل او مطلق نادانۍ کې ژوند کاوه. په دغه شان فضا کې حکیم او دانا خدای د لومړني آیت په نازلولو سره د قلم او لوستلو خبره کړې ده چې ورباندې په یو بل آیت کې قسم خوري او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رسالت هغو خلکو ته د کتاب او حکمت ورزده کول معرفي کوي. په لنډ وخت کې ورتوانېدل د زلانده چې یوازې له ګمراهۍ او جهالته په ډکې دنیا کې ژوند کاوه او دوی په لنډ وخت کې وتوانېدل د زلانده اسلامي تمدن بنسټ کېږدي. اوس هم د دغې لړۍ په اوسني مطلب کې د کلتوري اخلاقو په حوزې کې له یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو.
دوستانو، یو بل خصوصیت چې د اسلام کلتوري اخلاق لا غوره او برلاسه کوي د علم او ایمان یو ځای کول دي. په دې باب د قرآن کریم د سوره مجادلې د یولسم آیات په آخر کې خدای پاک فرمایي: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. خدای له تاسو څخه ها چاته چې ایمان راوړي او هغه چاته چې دوی ته علم ورزده کړی شوی لوړې درجې او ځایګي ور په برخه کوي او خدای په هغه څه چې ترسره کوي ښه خبر دی. له دغه آیات څخه د علم او ایمان نه بېلېدونکي اړخ باندې ښه پوهېدی شو. د اوسنۍ پیړۍ پیښو تاریخي تجربو ښودلې ده چې د علم او ایمان جدا کول نه تلافي کېدونکي تاوانونه ډالۍ کوي. له دې ورتېر ایمان د معرفت او علم په روښانوونکي سوري کې له خرافاتو خوندي پاتې کیږي. ل ایمان نه د علم په لری کولو سره ایمان په جمود او تعصب بدلیږي او انسان په بے هدف لوري کاږي او بے لاری توب باندې سموي. لبل پلوه ل ایمانه بغیر علم فتنه رامنځته کوونکې بد ذات ته د وسلې سپارل دي، یعنی د هماغه مشال په څیر ده چې د شپې په تورتم کې یو حرفه‌ای غلطه وسپارلې شي سو گران بیا سیزونا غلاکلی.
ستر اسلامی متفکر او فیلسوف شهید استاد مطهری د علم او ایمان کارندوالی په یو حکیمانه انزور سره وړاندې کړی دی او په یو ځای کې لیکي: علم مشترنا او توانمنی را ډالی کوي او ایمان عشق او امید. علم اوزار جوړوي او ایمان مقصد. علم چټکتیا بخشي او ایمان لور یا پلوه. علم توانی دلی دی او ایمان خ غختل. علم بحرنی انقلاب دی او ایمان باطنی انقلاب. علم نړۍ د انسان نړۍ جوړوي او ایمان له روحه د انسانیت روح جوړوي. علم طبیعت جوړونکی دی او ایمان انسان جوړونکی. علم د عقل ښکلا ده او ایمان د روح ښکلا. علم د فکر او لیتوګ ښکلا ده او ایمان د احساس ښکلا. علم بهرنی امنیت دی او ایمان باطنی امنیت. علم د ناروغی و سیل، زلزلو او طوفانونو په وړاندې بند او پیاوړتیا ډالۍ کوي، او ایمان د سټرسونو، یوازیتوب، د پوچو او بې پناهی او احساس مضبوطوي. پر دې اساس لازمه او ضروری ده چې ایمان او علم د ژوند په درستو ډګرونو کې د یو بل ترڅنګ رول ولوبوي. د دې موضوع اهمیت په دې اندازې سره دی چې حضرت امام سجاد علیه السلام په یو ځای کې فرمایي: که خلک پوهېدلی چې د علم او پوهې په ترلاسه کولو کې څومره ارزښتونه نغښتي دي، نو په ترلاسه کولو کې یې ډېره هڅه کوله، که څه هم په دغې لارې کې یې وینه هم تویېدلی، او یادا چې مجبور شوی وای د سمندرونو تر تله لاړ شي.
ګرانو دوستانو، په اسلامي کلتور کې د علم او ایمان پیوند او یوځای کېدو یوه بریا دا ده چې په کار د علم او پوهه مسؤلیت رامنځته کوونکی وي. داسې پوهه چې له خپل علم او پوهې څخه د ټولنې په ګټه استفاده ونه کړي، د عمومي افکارو د روڼتیا په لړ کې ګام پورته نه کړي، او د جهالت او نادانۍ په ګړنګ کې د ټولنې د نسکورېدو مخنیوی ونه کړي، هیڅ هڅه او زیار ونه باسي، نو داسې علم او پوهه د اسلام د کلتوري اخلاقو په نظام کې نه یوازې کوم ارزښت نه لري، بلکې ډېرې زیاتې نیوکې پرې کیږي او رټل کیږي. قرآن کریم د سورې جمعه په پنځم مبارک آیات کې د یهودو د ځینو عالمانو په اړه چې په خپلو مسؤلیتونو پابند نه وو داسې فرمایي: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ده هغو کسانو مثال چې د تورات د پیغامونو د اجرا مسؤلیت په غاړه درلوده خو پرې عمل ونه کړ، د هغه خره په شان دي چې کتابونه پرې بار وي او اوړي. د اسلامي حدیثونو په اساس د عالمانو پوهانو د دغه ډول بدقولی او زیږې د دنیا له هغه پړک پړوکو ډکو جاذبو په لور ګروهنه ده چې له خپل علم څخه د یوې اوزاري استفادې په توګه استفاده کوي چې خپلې عادي ګټې ترلاسه کړی شي.
دوستانو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې د علم او ایمان یو بشپړه بیلګه وه، په دې باب فرمایي: که یو پوهاند مو له دنیا سره ګروهمن او مینه لرونکی ولید، نو هغه د ټولنې په سترګو کې وغورځوئ او پوه شئ چې د دیندارۍ تظاهر کوي، ځکه هر څوک هر څه لري مینه لري، نو هغه و اخواته بیرته ورګرځي. بیا په دې پسې هغه بزرگوار فرمایي: خدای داوود ته وحی وکړه چې زما او د ځان ترمنځ له دنیا سره ګروهمن پوه واسطه مکوه، چې تا زما د دوستانو له حدودو بهر کړي، ځکه چې دوی هغه شوکمار کسان دي د ما په لټون کې دي. یو بل عامل چې لامل کېږي څو ځینې پوهان په خپلو مسؤلیتونو عمل ونه کړي، د سیاست په دنیا کې د قدرت د مرکزونو په لور ګروهنه ده. دغه عالم ډوله بد عهده کسان خپل علم او پوهه د قدرت غواړو د لاس لوبتکه کوي، او د هغوی تالی څټي کیږي. د قدرت له مرکز هره غوښتنه او حکم کې صادریږي، که څه هم د انساني ټولنې په تاوان کې وي. لا کوم چونو چرا پرته عوام هغه د مریه پرشانه اجرا کوي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په یو ځای کې فرمایي: دین پیژاند عالمان تر هغه وخته چې د دنیا غوښتنې ډګر ته وارد شوي نه وي، د الهي پیغمبرانو آمین دي. نو پوښتنه وشوه: ای د خدای رسوله، دنیا ته لا واردې دا څه مطلب دی؟ وی فرمایل: لا سلطه پالو پیروي کول د قدرت او سیاست په دنیا کې د دوی نخ ده، نو که ودلیدل دوی د قدرت له مرکزونو سره نږدې شوي نو خپل ځانونه ورڅخه لیرې وساتئ.
خوږو دوستانو، اسلامی اخلاق نومې لړۍ نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازت غواړو، باید ووایو چې د تهران ریډیو د انټرنیټي پاڼې اډرس farstoday.com هم ځان سره نوٹ کړئ او له خپلوانو دوستانو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه اډرس د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، رپورټونه، مرکې، روغتیایی او ټولنیز او اقتصادي خبرونه او ورسره بیلابیل مطلبونه لیدلی او اوریدلی شئ. همدارنګ تاسو په خپلو پیغامونو، شعرونو، خوښو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام لیدلی او اوریدلی هم شئ. نو تر بل مطلب پورې له تاسو اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
دا مهربان بخون کې لوی سختن په نامه او تاسو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی،
افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. په شروع کې به د دواړو هیوادونو مهمو پیښو خبرونو ته یو کتنه وکړو، بیا به شننه تاسو ته وړاندې کړو.
د پاکستان له هند سره خبرو اترو لپاره شرط. په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات درېدل او د افغانستان د حکومتي مذاکره کوونکو کابل ته ستنېدل. په کابل کې ترهګر بریدونه او په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د افغانستان په ادارو د فساد تور. او د محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال د طالبانو د پاتې بندیانو د نه آزادولو دریز د دغه ونې مهم سرټکی وو. او سم پام وکړی د دغه خبرونو تفصیل ته.
په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو بیا ودرېدل. د دغه هیواد د حکومت د مذاکره کوونکو ټیم 15 تنه کابل ته ستانه شول. د سولې په چارو کې د حکومت ویان ناجی انوری د افغانستان د مذاکراتي ټیم د ځینو غړو له دوحه کابل ته ستنېدل تایید کړل. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو چې د قطر په قربتوب د 2000 کال د ستمبر له 12 پیل شوي دي او بیا ودرېدلې ته په پام سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې د کابل چارو کې د دې خبرو د پرمختګ نه کولو وروسته مخې ته کومې سناریوګانې لري. د افغانستان د حکومت له نظره په خپلو دریځونو باندې د طالبانو تاکید چې د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو مخکې په خبرو کې یو ډول زیات غوښتنه ده د بین الافغاني خبرو اترو د ماتې او د ناکامۍ اصلي عامل ده چې سبب شوی ده په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو او د دایمي ثبات د ټینګېدو لپاره رامنځته شوی فرصت له جدي ګواښ سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبان هماغه رنګ د سولې په دوه اړخي د موافقه کې چې د تیر میلادي کال په فروری کې له امریکې سره لاسلیک شو د واشنگټن لخوا په کامل ډول د ژمنو د اجرا په هکله په خپل دریځو ټینګار لري، او له بلې خوا دغه ډله په افغانستان کې د جمهوریت د حذفولو او د اسلامي امارت په نوم د رامنځته کولو په شمول په اساسي قانون کې د بنیادي بدلون په راوستلو ټینګار کوي، او د سولې د خبرو اترو نتیجې ته د رسیدو په هکله هیله لرل تر یو حد غیر حقیقي دي. د طالبانو د نرمخت د نه لرلو جدي نښو نښانو له دغه ډلې سره د سولې په موافقه کې د امریکې د ژمنو اجرا ته په بین الافغاني خبرو اترو کې د پرمختګ په غیر منطقي ډول مشروط کولو ته په پام سره د افغانستان حکومت باید له دغه شرایطو سره په مخامخ کېدو کې تازه لارې چارې غوره کړي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د اوسنی سیاست دوام چې یو ډول په انفعالي رول بدل شوی دی، د سولې په خبرو کې د کابل موقعیت او زیږې کمزورې کولی شي. په دې بنیاد د افغانستان حکومت د دې په ځای چې د جنگ ختمولو او د اور بند ټینګولو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د دغه ډلې له سیاستونو سره د سولې په خبرو کې د خپل کړچار د تنظیمولو په فکر کې اوسي، باید له طالبانو سره د خبرو اترو په ډګر کې د ملي ستراتیژیو او د لارې د نقشې په بنیاد خبرو اترو کې فعال رول ولوبوي. په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو د شپږو میاشتو له تیرېدو سره د افغانستان حکومت د خبرو اترو او د هغو د پرمختګ د دوام لپاره طالبانو د نظر د جلبولو هڅه کوي، چې دغه مسله سبب شوې ده چې دغه ډله د سولې له نهایي موافقې مخکې د نظر وړ د امتیازاتو په زیاتولو بوخته شي. دغه لیدلوری شته چې د افغانستان حکومت باید په هر بیا چې طالبان یې په نظر کې لري په هیواد کې سولې ته غاړه کېنږدي. د اساسي قانون د بدلولو، د جمهوریت د حذفولو، د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت د ټینګولو د ضرورت په هکله چې د افغانستان د خلکو له نظره سره تضاد لري، د طالبانو دریځونو ته په پام سره داسې موافقه چې د غواړي د طالبانو دغو غیر قانوني غوښتنو ته تسلیم شي د هیواد د خلکو لپاره د جنگ له دوام څخه زیات خطرناک پسې لري. دا اساسي قانون د بدلولو، د جمهوریت د حذفولو، د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د حکومت د ټینګولو د ضرورت په حق لا چې د افغانستان د خلکو له نظره سره تضاد لري، د طالبانو دریځونو ته په پام سره داسې موافقه چې وغواړي د طالبانو دغو غیر قانوني غوښتنو ته تسلیم شي د هیواد د خلکو لپاره د جنگ له دوام څخه زیات خطر ځان پسې لري. په دې بنیاد د افغانستان حکومت باید د سولې د موافقې له نهایي کېدو مخکې د طالبانو له امتیاز غوښتنې سره د هر ډول موافقې د مخه د نیولو لپاره د خلکو رایو ته له مراجعه کولو او له ډیموکراټیکو چوکاټونو بهر قدرت ته د طالبانو ډلې له هر ډول ورګډېدو سره د مخالفت او د جمهوریت د اصل او د اساسي قانون په ساتلو کې خپل اصولي دریځونه په شفاف ډول اعلان کړي او په دغو سیاستونو ټینګار وکړي. د خبرو اترو پر راتلونکو بهیر کې د طالبانو ډلې د کارلنګونو په بڼه کې له دغه ډلې سره د سخت مقابلې لپاره چمتووالی ساتل او د ارادې په لرلو ټینګار یو بل سناریو ده چې د افغانستان حکومت باید په خپل اعلان شوي او مال شوي سیاست کې ورشامل کړي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په مشهور ډول د هندوستان له لومړي وزیر نارندرا مودي سره د خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان چې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې له خلکو سره د پیوستون د کلیزې په مناسبت خبرې کولې، وویل د سیمې خلک د بیا کور واقعي غوښتونکي دي او کچیرې نوې ډلې د کشمیر د خلکو حقوق رعایت کړي نو دې ته چمتو دی چې د هندوستان سره له لومړي وزیر نارندرا مودي سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سم او د برخلیک ټاکلو د حق د اصل پر اساس د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر سیمه کې د ټول پښتنې په ترسره کې دا سره باید د دغه سیمې د اوسیدونکو په وسیله د خپل برخلیک د ټاکلو په اکله د فیصلې د ترسره کولو زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو له دغه پریکړه لیک او د خپل برخلیک د ټاکلو په اکله د کشمیر سیمې د اوسیدونکو د فیصلې د ترسره کولو لپاره په دغه سیمه کې د ټول پښتنې په ترسره کېدا لا ټینګار سره سره د هندوستان حکومت تر اوسه په کشمیر کې د کړکیچ د حل لپاره د خلکو رایو ته مراجعه کولو ته نه دی چمتو شوی. په کشمیر سیمه کې د کورواکۍ له لغوه کېدا وروسته چې د دغه سیمې او هلته د دیره مسلمانانو پر ضد د محدودیت تونو د لګولو لپاره سرګام دی او د پاکستان حکومت هڅه کړې ده د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د کشمیر سیمې د خلکو له اساسي حقوق په ملاتړ کې د نړیوالي او د سیمه ییز اجماع او نظر پر رامنځته کولو سره د هندوستان مقامات په دغه توپیرنه قانون کې بیا کتنې او ورپسې په کشمیر سیمه کې د ټول پښتنې د ترسره کولو لپاره تر دباو لاندې ورولي. له دې سره سره چې د هند د حکومت لخوا د کشمیر سیمې د کورواکۍ لغوه کېدل د سیمې او نړۍ په سویه له غبرګونونو سره مخامخ شول، خو په دې زمینه کې د پاکستان غبرګون ډیر سخت و چې له کبله یې له اسلام آباد څخه د هندوستان ډیپلوماټانو وویستل شول او له هندوستان سره د پاکستان اړیکې کمې شوې. عمران خان زیاته کړه د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې وسودونکي د دغه سیمې د کورواکۍ غوښتنه کوي او د هندوستان حکومت باید له لمسوونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان خلکو په تیره بیا د پلازمینې اسلام آباد په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د کشمیر له خلکو سره د پیوستون د ملي ورځې په لمانځلو سره د کشمیر د مسلمانانو په ملاتړ کې لاریونونه ترسره کړل. د هندوستان حکومت د 2019 میلادي کال د اګست د میاشتې په 15 نیټه تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر سیمې ځانګړي اختیاراتو یعنی کورواکۍ په لغوه کولو سره د کشمیر د ښاریزو لپاره د ژوند شرایط سخت کړي دي او دغه سیمې ته د هندوانو د مهاجرت کولو او د دغو هندوانو لخوا د کشمیر د مځکو د اخیستلو او خرڅولو زمینه برابره کړې ده. د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کېدا په قانون کې د بیا کتنې شرط چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د زمینې د برابرېدو لپاره مطرح کړی، د دې ښودنه کوي چې د کشمیر مسله د اسلام آباد د سرو کرخو په سر کې ووسی او پاکستان هیڅکله د دغه ستراتیژیک موضوع په اکله معاملې کولو ته تیار نه دی. د پاکستان له نظره د هندوستان حکومت باید د نوي ډیلي تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمې د اوسیدونکو د برخلیک د ټاکلو د حق د اعمالېدا لپاره زمینه برابره کړي، چې دا ډول غوښتنه د کشمیر په اکله د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره په بشپړ ډول سمون خوري. د هندوستان حکومت د پاکستان دغه غبرګون ته په ځواب کې په دې خبرې سره چې د کشمیر سیمې په اکله د اسلام آباد فیصله داخلي موضوع ده په پاکستان غږ وکړ، له نوي ډیلي سره د اړیکو د کمولو لپاره په خپل فیصله کې بیا کتنه وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان دغه وینا چې د هندوستان او د پاکستان د خبرو اترو د بیرته پیلېدا د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کېدا په قانون کې د نوي ډیلي له بیا کتنې سره غوټه خوړلې ده، د اسلام آباد په پخوانی دریځ باندې بیا ټینګار، د کشمیر د مظلومو او کړېدلیو خلکو د ضایع شویو حقوقو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د هڅې لپاره دی. داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې حاضردمه په هندوستان کې د بی جی پي ګوند تر مشرۍ لاندې سرزورې ملي فعال ګوند واک په لاس کې لري، لیرې ښکاري چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په قانون کې د بیا کتنې لپاره د عمران خان له شرط سره سم په دوه اړخیزه اړیکو کې د تاوتریخوالي د ختمېدا لپاره د اسلام آباد او د نوي ډیلي د خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي.
په کابل کې د امریکای سفارت په یو ټویټ کې ادعا کړې چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې په پراخه توګه فساد شتون لري. په کابل کې د امریکای د سفارت ټویټ پیغام او د افغانستان د حکومتي چارواکو ترمنځ د پراخ فساد ادعا په داسې حال کې مطرح شوې چې سمو د مخکې د دغه هیواد د ولسمشر ړومبي مرستیال امرالله صالح دې ته په اشاره سره چې هر ځل د افغانستان حکومت غواړي له فساد سره مبارزې لپاره یو پریکنده اقدام تر سره کړي، نړیواله ټولنه د هغه مخه نیسي. امر الله صالح په افغانستان کې فساد په اړه په جنیوا کانفرنس کې وویل، دا حکومت په هیواد کې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده لري، خو نړیواله ټولنه له دې فساد سره د مبارزې له پریکنده اقدام مخه نیسي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال څرګنده کړه، له فساد سره مبارزې لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا لرو چې نشته، ولې چې هر ځله نړیواله ټولنه خبرداري ورکوي چې د فساد له پاکتیا په ځای سیاسي اقدام وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال په هیواد کې د اداري فساد او فساد په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خنډ په اړه غربي هیوادونه خپل مخاطب ګرځوي. د تیرو دو لسیزو راهیسې له دوی پورې اړوند شرکتونو یې په میلیارډونو ډالر د افغانستان د بیا رغونې د پوشش لپاره په نړیواله مرسته ضایع کړي دي. په وروستیو کلونو کې متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې څو ځله ګواښ کړی دی چې کابل ته به مرستې بندې کړي، او افغان حکومت یې په دې تورن کړی دی چې په هیواد کې له اداري فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی دی. څو میاشتې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي حکومت ته په یو ګواښونکي ټویټ کې خبرداری ورکړ چې د نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ به له لاسه ورکړي که چېرې د اداري فساد په وړاندې جدي هڅې ونه کړي. د افغانستان د مرستې لپاره 2000 جنیوا کانفرنس چې ټاکل شوې ده په راتلونکو څلورو کلونو کې له دغه هیواد سره د نړیوالې مرستې اندازه وټاکي په داسې حال کې پیل شو چې په افغانستان کې د ډېر فساد د بهرني شرکتونو له لاسه چې د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې برخه لري چې د غربي ادارو لخوا هم منل شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال څرګندونې د جنیوا په کانفرنس کې د ځینې فاسد اشخاصو په اړه د ځینو لویدیځو هیوادونو لخوا د سیاسي اقدام تر عنوان لاندې د متحده ایالاتو یا امریکې او اروپا لپاره یو خبرداری کیدی شي، کوم چې په نورو باندې د خپلو ګرمو د اچولو په سیاست سره هڅه کوي د بهرنیو شرکتونو او خپلو ملګرو فساد په افغانستان کې پټ کړي، چې د صالح څرګندونې کولی شي په افغانستان کې د اداري فساد د پردې تر شا د دغه هیواد د عام افکارو د لاسیړنې او پلټنې نوې موضوع شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری شه.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.